የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም ዳዛዴ ራዲዮይ መጀሌ ዳብሬዶ በለነደር ከወም በራዋን ኸበራዋን ኪ በህራት በሃንቱን ኪ ደረህማን ባባ ፈያት ለየቤ ወንድ ያው ሙሻይሪ ኸብሪ ሸይ በፓክቲያ ኪ ደንጂኑ ለፋራ ደኻስ ኪታብቱን ደጆሪዶ በመናሲበት ያው ማትላብ ለሩ په پېښور کې مجيب انګار د ایوب خان غازی مقبرې ته ورغلی دی او د هغې د بد حال په اړه د زړه خواله را سره کوي. استاد نجیب منلی د اسپانیایي ژبې د مشهور شاهکار دون کیشوت د لیکوال سروانتس د ژوند په باره کې معلومات را کوي. د مجید قرار یو ښکلی غزل، یو خوندور حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی ودانۍ کې د افغانستان د اکسونو یو نندرتون پرانستل شوی دی. په کابل کې د یوناما سرچینو ازادې راډیو ته ویلي دي چې په دې نندرتون کې د کابل، بلخ، کندهار، غزنی، ننګرهار او هرات ولایتونو د مختلفو سیمو او ځایونو اکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندرتون د جولای په شپږمه نیټه د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوی او د جولای تر پایه به د مینهوالو په مخ پرانیستی وي. د انګلستان د 19مې پیړۍ د نامتو ختیځپوه ډاکټر هنري والټر بلیو د یو مهم اثر پښتو ترجمه چې د افغانستان د اتنوګرافي په باب یوه پلټنه نومیږي له چاپه راووته. دغه اثر چې استاد محمد انور نومیلي کابو شل کاله پخوا پښتو کړی و، په دې وروستیو ورځو کې په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي لخوا په 420 مخونو کې خپور شوی دی. د 19مې پیړۍ په دې کتاب کې د افغانستان د خلکو په اړه خبرې شوې دي. دغه کتاب د افغانستان پیژندنې په برخه کې یو کلاسیک اثر ګڼل کیږي. د افغانستان د سینما او تیاتر هنرمندانو په بدخشان ولایت کې یوه ډرامه تمثیل کړه. دا ډرامه د سرطان په 12مه نیټه په فیض آباد کې په سټیج راغله او له مخدره موادو سره د مخالفت پیغام یې درلود. د مخدره موادو په خلاف دا ډرامه د کلتور او مدني ټولنې د بنیاد او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه همکاري سټیج شوې ده.
تیرونه په هرات په هنتون کې په لومړی ځل د صوفي شاعر رحمان بابا په یاد او درناوي د هراتی ادیبانو او د په هنتون د استادانو او محصلانو په همت یو غونډه او مشاعره جوړه شوه چې شرف الدین ستانکزای وربندي ریپورت لري.
د پښتو د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا په یاد غونډه د هرات په هنتون د ادبیاتو د پښتو څانګې په نوښت جوړ شوې و.
جانان په تور اغیار نیولې خیم ستا محفل کې لکه خار غندلې خیم د سجدې تمه باندې کوینا نور دا زه خلیلم په انګار سوزلې خیم زما یوسف سر می زر زل درزار شه په بازار کې خریدار منلې خیم.
ګډونې والے په ګڼه محصلینو سربیره د هرات د بیلابیلو کلتوري ټولنو استازي وې. په هرات ولایت کې د سپینې عادي د کلتوري ټولنې مرستیال رئیس ګل احمد نظري آریانا ګډونوالو ته په هر کلي ویلو د پوهنتون مشرتابه څخه مننه وکړه. ویل عبدالرحمن بابا په یاد غونډه جوړښت نیک ګام او باید دوامداره وساتل شي.
دا لومړنۍ غونډه ده چې د یو ډېر ستر ادبي فرهنګي ټولنیز شخصیت د ډېر لوړ مرتبه عالي مقام متصوف او عارف جناب حضرت عبدالرحمن بابا مبارکی په هرات ښار کې پرانستل کیږي. دا غونډه د ځان لپاره یو بیلګه ده. موږ هیله لرو چې داسې غونډې په آینده کې بیا هم ولرو او دوام ومومي.
د هرات د پوهنتون رئیس میر بارز حسینی د غونډې بل ویناوال وویل د رحمان بابا اثارو کې د ټولنې د یووالي تعصباتو څخه د ځان ژغورنې او د بشریت د پرمختګ پیغام اخیستل کیږي.
دا موږ ته ډیر ویار او د خوشحالۍ ځای دی چې د هرات پوهنتون داسې غونډه د رحمان بابا په یاد جوړیږي. رحمان بابا واقعا یک شخصیتی است که میتونه آدم بگویه که محدود به پښتونها نه، محدود به افغانان نه، بلکه محدود به بشریت است.
غونډه کې د هرات پوهنتون ګڼ محصلینو شعرونه او مقالې هم ولوستلې.
زه عاشقم سروکار می ده لعشقا نه خلیل نه داوزیم نه مومند. بابا د خپل وخت دودی علوم لوستی وو او د علم د بشپړتیا وروسته یې باطنی تزکی او تصوف ته مخه کړه.
دغه غونډه چې په هرات کې د خپل ډول لومړی و اکثریت ګډونوالو یې وړاندیز لره چې دوامداره وساتل شي. په ځواب کې د هرات پوهنتون چارواکو ومنله ویې ویل د رحمان بابا تر څنګ به د اړوندې ادارې لخوا د افغانانو د ګڼه شخصیتونو یاد غونډې ته موقع برابره کړي.
په دې ورځو کې د دنیا یو مهم خبر دا دی چې په هند کې په یوه پخواني معبد کې دومره لویه خزانه پیدا شوې ده چې شاید 20,000,000,000 ډالره ارزښت ولري. په دې باره کې نور جزئیات لینا شریفي را اوروي.
د هند د جنوب په کیرالا ایالت کې مفتشان غواړي چې د هندوانو د یوه پخواني معبد وروستۍ زیرزمیني هم وپلټي او هلته پرته خزانه را وسپړي. د رویټرز آژانس له راپور سره سم په تیرو څو ورځو کې د دولتي مفتشانو د وکسیزې ډلې تر څارنې لاندې د هند د کیرالا ایالت په مرکز تیراونان تپورام کې د یوه زاړه معبد د زیرزمینیو په شپږ وړو خزانو کې د هغو قیمتي شیانو لست جوړیږي چې په تیرو څو پیړیو کې د هندو دین پیروانو د نظر په توګه راوړي دي. په تیرو څو ورځو کې د 16 میلادي پیړۍ د دې معبد د زیرزمینیو 15 خزانې وپلټل شوې او د دې په شپږمه او وروستۍ خزانه کې هم پلټنه پیل شوې چې د نظر شویو قیمتي شیانو لست برابر شي. پلټنو ښودلې ده چې په دې معبد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت سره زر، جواهر، الماس او نور قیمتي شیان موجود دي. د معبد یو مقام ویلی دي چې اټکل کیږي چې په دې معبد کې به د 900 میلیاردو هندي روپیو او یا په بل عبارت د څه باندې 20,000,000,000 ډالرو په بیه خزانې خوندي وي. له راپورونو سره سم د 1500 کلن معبد په خزانو کې د الماسو سر په سر پرتې ډکې کڅوړې په زرګونو کیلوګرامه طلاوې او بې شمېره جواهر موندل شوي دي. دغه معبد په اصل کې د هندوانو د یوې شاهي کورنۍ عبادت ځای و او اوس هم د هغې پخوانۍ سلطنتي کورنۍ غړي د معبد د سرپرستۍ او ساتنې چارې په غاړه لري. د هندوانو د دې شاهي کورنۍ غړي که څه هم په پیړیو پیړیو په دې پوهېدل چې د دوی تر کنټرول لاندې معبد کې ډېره لویه خزانه پرته ده، خو دوی هیڅ وخت د خزانې د لوټلو هڅه ونه کړه، ځکه د دوی دا باور و چې دا خزانه د هندوانو د مشهور خدای ویشنو شتمني ده. د دې شاهي کورنۍ غړیو د نورو پخوانیو شاهانو او شهزادګانو پر خلاف چې ډیر وخت یې په جګړو او قتلونو تیراوه، خپل ډیر وخت کلتور، ادب او هنر ته ورکړی. د دې کورنۍ په مشهورو پاچایانو کې یو مشهور کس سواتی تیرونال نومیږي چې د 1314 او 1346 کلونو ترمنځ یې، یعنی کابو 200 کاله پخوا یې پاچایي کوله. دای د موسیقي په غږولو کې په ټول هند کې د نوم څښتن وو. سواتی تیرونال په خپل قلمرو کې د عصري معارف او انګلیسي ژبې انکشاف ته ډیره توجه وکړه. د دې شاهي کورنۍ وروستۍ پاچا راما ورما نومیده چې په خپل قلمرو کې د اعدام حکم منع کړ او دای د هند په لویه وچه کې لومړی واکمن ګڼل کیږي چې د اعدام له سزا سره یې مخالفت کړی دی. د هند کیرالا ایالت لوی وزیر رسنیو ته ویلی دی چې معبد اوس د پولیسو لخوا ساتل کیږي چې حسنه په خزانو باندې تالان ګټ شي. د لوی وزیر په قول د معبد د شیانو لست د دې لپاره جوړیږي چې یو خود خزانو دقیق ارزښت معلوم شي او بل یې د خوندي کولو او ساتلو لپاره یو بندوبست وشي. د لوی وزیر په وینا دا خزانه به بیا هم د معبد برخوي او د هندو دین پیروان به دا فیصله کوي چې له دومره ډیر نظری ثروت سره به څه کوي. له بلې خوا د هند مرکزي حکومت وایي چې د معبد د ثروت په باره کې به وروستۍ فیصله ستره محکمه کوي. د میلیاردونو ډالرو د دې پټې خزانې په باره کې د هندو مذهب کلک پیروان وایي چې خزانه د هندو دین خدایانو ته له وړاندې شویو نظرونو جوړه شوې ده، نو په کار ده چې د هندو دین په لاره کې ولګول شي. خو هندي روشنفکران او منورین بیا وایي چې دغه لویه شتمني ده د عام ولس د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. د کیرالا د معبد د لوی خزانې په اړه مورخان وایي چې دغه عبادت ځای په پیړیو پیړیو د سوداګرو د تګ راتګ په لاره کې پروت و او سوداګرو به نه یوازې د هندي خدایانو د خوشحالولو لپاره قیمتي نظرونه ورکول، بلکې د کیرالا د هغه وخت د سلطنتي کورنۍ د خوشحالولو لپاره یې هم قیمتي ډالۍ نسپمولې. دغه قیمتي نظرونه په مودو مودو د مبد په پټو او ځمکلان د کوټو کې زیرمه کیدل او اوس یې د فهرست د برابرولو او د قیمت د معلومولو هڅه ځکه پیل شوه چې ځینو کسانو د هند سترې محکمې ته عریضه کړې او په هغه کې لیکلي وو چې د مبد په زیرخانو کې خورا لویې خزانې پرتې دي چې د سمې استفادې او خوندي کیدو لپاره یې اقداماتو ته اړتیا ده. د یادولو وړ ده چې په هند کې ګڼ نور معبدونه هم شته چې د میلیاردونو ډالرو نظرونه پکې خوندي دي. له دغو نظرونو څخه د هندو دین روحانیون او ادارې معمولا د روغتونونو د جوړولو، د ښوونځیو د جوړولو او د خیر ښېګڼې د نورو کارونو لپاره استفاده کوي. د روان کال په پسرلي کې چې نامتو هندو ګرو یعنی مرشد سای بابا ومر، له هغه څخه د 9000 میلیونو ډالرو په ارزښت د نظر شتمني پاتې شوه چې د خیر په چارو کې به لګول کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په وروستیو ورځو کې د پکتیا ولایت په مرکز کې د ښځو چارو پر ریاست کې د میرمنو لپاره خاص کتابتون پرانستل شو. په پکتیا کې زموږ همکار لمر نیاسی په همدې مناسبت له ځینو پکتیاوالو نجونو سره خبرې کړې او دغه مطلب یې برابر کړی دی.
سمو د وړاندې د پکتیا په ښځو چارو ریاست کې د نجونو لپاره یو ځانګړی کتابتون جوړ شوی چې په دې کې زرګونه کتابونه ایښودل شوي دي. په عین وخت کې ځینو کسانو بیا د غوښتنه کوله چې ورته کتابتونونه زیات شي، همدغه ډول په ښوونځیو کې ایجاد شي، د دې ګټې به نورې هم زیاتې وي. همدغه شیبه زما سره درې نجونې ناستې دي او زه غواړم لوی سره خبرې وکړم. په پیل کې که تاسو ځان را معرفي کړئ او راته ووایئ چې په پکتیا کې د کتاب لوستنې کلتور څومره دود شوی، خصوصا د ښځینهو په برخه کې.
زه مریم، یو تن د مدني ټولنې د دې په اړه باید زه ووایم چې په پکتیا ولایت کې البته مخکې دومره علاقه د ښځو نه و د کتابتون سره، خو اوس چې دا یو رواج شوی ده او ښځې غواړي چې د مطالعې لپاره باید کتابتون ته لاړ شي، خوشبختانه چې د ښځو چارو ریاست له خوا نه په دې موقعیت کې البته د یونما په دفتر په همکاري سره دلته یو کتابتون پرانستل شو چې هغه تقریبا 2000 جلده کتابونه دلته موجود دي. نو اوس زینه د تدیر علاقه لري، خو متاسفانه چې دا د خزو چورو ریاست موقعیت چې دی د خار څخه لري دی او الته زموږ هغه خوندې چې مثلا مکتب کې دی یا د چې دارالمعلمین کې په درس بوخت دی، دوی غواړي چې دوی ته باید د کتابتون مرکز ډیر نږدې موقعیت باید دوی ته نږدې، ځکه چې دوی په اسانۍ سره وکولای شي چې د خپل د ګټه خسل لپاره لاړ شي.
ډیر مننه رازو. یو بل زده کوونکی ته د خپل ځان راو پیژنې او لغور صبر ته وای چې د دې په څیر د دې پسین زده کوونکو لپاره به دا څومره ګټورې چې د په خوانځي کې د خپل درسي کتابونو ترڅنګ کتابخانه ولري او پهغه کې نور زده کړی.
زمانو سحر هاشمی دی، د پکتیا ولایت د خوانځي یو تن زده کوونکی يم. بلې، په دې کتابخانه کې د ماشومان لپاره کتابونه هم شته. بلې، کدا موقعیت چیرې کې په خوانځي کې ورته برابر شي د ماشومان لپاره، نو کولی شي چې د ماشوم په ژوند باندې یو مثبت اغیزه وکړي، یعنی هغوی کولی شي ښه مطالعه ترلاسه کړي، د دوی سویه کېدلی شي دوی سویه لوړه لاړ شي. خو متاسفانه چې په مکتبو کې د سه غنسته کتابخانه چې د کتابونو مطالعه کی او دلته د خځو چارو پر ریاست کې یو کتابخانه جوړه شوې ده، خو ځکه شاګردان اقتصادي مشکل لري او بل کورنۍ مشکل لري نش کولای چې دوی دغه کتابخانو ته لاسرسي ولري، نو موږ لټول څخه حکومتي چارواک څخه دا تقاضا کوي چې دوی باید یو لند موقعیت کې کتابخانه جوړ کړي چې باید شاګردان ته لاسرسي ولري او په خوانځي کې هم جوړ کړي چې غلطه شاګردان کولای شي دوی مطالعه وکړي.
رزی بلې انجلې ته چې دا په ګردیز کې دی حلیمه خزان په نوم دی انجنو دی لیسی یو استاد ده، نو د بزان رو پیژنه او کرتو وای چې په خوانځیو کې استاس په نظر د کتابخانو ایجاد یا جوړول نه یوازې د په مرکز کې واته پولیسوالو کې دا به د خزو په علمی کچه باندې یا د انجنو په علمی کچه باندې څومره غیظ وکي.
زمونږ سپوږمۍ دی تعلیم خزان د لیسی یو تن خون کې او دښتم د خاص ارتیاز د کوونکو محصولینو ته او هر انسان ته دی چې د خپل زده کړو ترڅنګ نور خارجي مطالعه هم ولري، او خصوصا متعلمین او محصلین. مثلا کله چې محصلینو ته پیپر یا مونوګراف موضوع ورکول کیږي، نو هغوی مجبوري چې د انټرنیټ لارې یا د کتابخانې لارې نه د ماخذ نه موضوع واخلي او خپل پیپر یا مونوګراف تیار کړي. نو دې ته د دې لپاره یو ښه کتابتون ته اړتیا شته. یو څو ورځې مخکې د ښځو چارو ریاست کې کتابخانه د یونما په همکاري جوړه شوې، مګر متاسفانه چې لا ډېر لري ده او هغه محصلین یا شاګردان نشي کولی چې د یوې مطالعې لپاره خپل راتګ کې نیم ساعت یا یو ساعت وخت پاره کې ځای کی.
کومې ادارې کېدلی شي چې دوی په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو په دې نجونو په ښوونځیو کې دوی ته دغه ډول کتابتونونه جوړ کړي؟
اکثرا زموږ متعلمین یا محصلین د ځوانانو طبقه کې راځي، نو زما په نظر مدني ټولنه باید همکاري وکړي، مثلا یونما یا نور دفتر هم کوي شي.
تاسو مریم ته ورستې پوښتنې په توګه تاسو راته ووایي چې کوم مشخص کارونه باید وشي چې د پکتیا مېرمنې یا د پکتیا ښوونځیو نجونې د مطالعې کلتور عام کړي.
په دې اړه باید ووایم چې د میډیا له لارې نه باید اعلانات خپور شي چې مثلا په کوم موقعیت کې موږ کتابتون لرو، د خزینو لپاره یو تبلیغ باید وشي تر څو خزې دیتا یا طبقه د خزو دیتا زر شي، چې یعنی کتابتون داسې یو موقعیت کې دی چې هلته ټولې خزې دي یا د خزو نجونو مکتب دی، هلته کوم مشکل نشته، بدوی کوی شي چې په اسانۍ سره هلته لاړ شي. او هم چنن د پوهنې ریاست له چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې مکاتبو کې باید کتابتونونه پرانیزي، نه دا چې په لرو موقعیتو کې چې خزې هغوی نه استفاده نشي کوی. که دا کتابتونونه د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې هم خپور شي یا دا چې انتشار پیدا کړي، دا به ډېره ښه وي، ځکه چې موږ په ولسوالیو کې هم مکاتب لرو او هلته باسواده خزینه طبقه لرو، باید هغوی هم د کتابتونونه استفاده وکړي تر څو چې دا یو عام ډول ځان ته غوره کړي.
د دې بحث له امله له تاسو درې واړو نه مننه کوم. کور ودان
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د اکثرو شاعرانو د غزل معشوقه ډیر عالی او نادر انجلۍ وي، خو د ځوان شاعر مجید قرار د غزلونو معشوقه اکثره وخت په مځکه باندې اوسي او د خاورینې دنیا پیداوار ښکاري. ښاغلی قرار په خپل یو غزل کې همداسې انجلۍ ته مخاطب دی او ورته وایي:
څنګه دې لری لزړه وشړم په ځه خونه ماشومانه خویونه مکه وړه خونه د زړه خبره ده منوی کمزوري ده زموږ کنه رښتیا به سره وایو دومره ښه خونه نور به دې نوم په خوله وانخلم نور دې نه یادوم په تا خو نه مسلمانېږم کلمه خونه او ښایسته یې ښایسته یې ښایسته ښه ډېره خو چې دا زه وایمه دومره ښایسته خونه د خپلو غمه دلته دومره تکلف څه مانه زړه ته ډاډه راځه خپل کور دې دی میلمه خونه یې او زړګیا نور دې تمایل ښکلو ته نه منم ته هم د لوی سړي زړګی سریله خونه یې او ما ویل زما او ستا خبره به نو څرنګه شي ویلې قراره ده ته څه وایې نشه خونه یې
په افغانستان او سیمه کې د دیرش کلن ناورین یو حیرانوونکی اړخ دا دی چې کله ناکله پکې تاریخي آثارو، مقبرو او زیارتونو ته هم د دشمن په سترګه کتل شوی دی او تاوان ور اړول شوی دی. په پېښور کې د میوند فاتح مزار د همدې تشدد یو قرباني دی. په پېښور کې زموږ همکار مجیب انګار د میوند فاتح غازی ایوب خان مزار ته ورغلی او دغه ریپورټ یې راستولی دی.
دا وخت زه د میوند فاتح سردار محمد ایوب خان د قبر خوا ته ولاړم. د نموړي قبر د پېښور جنوب لور ته د وزیر باغ تاریخي بڼ ته څیرمه د شیخ حبیب زیارت په محویته کې دی. له ده سره خوا ته د ده د کورنۍ د ځینې نورو غړو قبرونه هم دي. ځینې یې متاسفانه دومره تخریب شوي چې سړی دا نشي معلومولی چې کوم قبر به د چا وي، خو د محویته د باندې د وره د پاسه چې کومه لوحه لګېدلې د هغه د مخې دا یو قبر پکې د سردار محمد ابراهیم خان دی، یو د ابن علی خان او ځینې نور د دوی د کورنۍ د غړو دي. ټول قبرونه تخریب شوي دي خو زیات زیان د سردار محمد ایوب خان قبر ته اوښتی. د سردار محمد ایوب خان مقبره په پاخه او اساسي ډول سپینو مرمرو تیګو نه جوړه ده. د پاسه په یوه لوړه دنګه مناره هم ده او شاوخوا ترې نه پخوا زینتی کټاری تاوی د مرمرو متاسفانه وسی د قبر د پاسهغه د برلیک هم نشته چې البته ډیر تاریخي ارزښت درلود. دغه د سپینو مرمرو زینتی کټاری هیڅ نه کی نخانی نه لیدل کیږي. پاس گنبد هم ډیره تخریب شوی ده او لاندې د دوو زینې ورختلې وي د مرمرو هغه هم تخریب شوی دي. قبر داسې ښکاري چې په ډیرو وزنی شیانو یا تیګو یا بل څه وهل شوی، ځکه ټولې تیګې چاودلې دي او سره درزونه یې کړي دي او ځینې نښې خو پکې داسې هم معلومیږي چې دا سلسله همدغسې په مسلسله توګه روانه ده او کم دا حال وینو کېدی شي ډیر زر یې دغه پاتې نښې نښانې هم له منځه لاړې شي. د دوی خیلور ته یو قبر دی چې دا خو ډیر زیات تخریب شوی، هیڅ نه معلومیږي چې دا به د چا وي، ځکه هغه ډبرلیک او شاوخوا ته زینتی کټاری او دا هیڅ نه دي ورپاتې. بیا د دوی پښو لور ته یو بل قبر دی، دا نسبتا یو څه گزاره حال پاتې دی، دا د سردار محمد ابراهیم خان قبر دی. او د دوی پښو لوري ته بیا د امیر شیر علی خان د میرمنې قبر دی. دا قبر کڅام دغه پاسنۍ برخه یا د ډبرلیک دغه ځایونه د قبر د پاسه چې البته ټول د سپینو مرمرو نه جوړ دي او څه مضبوط جوړ شوی، دا ځکه ممکن نوي تخریب شوی یا به د سرکار نه لار، خو بیا هم سر او پښو لور ته چې کوم دوه ډبرلیکونه او داسې لوړې تیږې وي دغه هیڅ نښې او نښانې نه ښکاري. لکه وړاندې مې چې وویل، تر ټولو زیات زیان د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته اوښتی او داسې ښکاري چې هغه په اصطلاح د حملې او د دغه تخریب اساسي هدف د همده قبر وي. خو البته دا وایي چې دغه قبر په سیلاب طوفان باد و باران یا زلزله کې نه دی تخریب شوی، بلکې دغه ټول قبرونه د ناڅرګندو کسانو له لوري په لوی لاس زیانمن شوي دي. یو نیم کال وړاندې چې په همدې سلسله کې زه د یو راپور لپاره دلته راغلی وم، هغه وخت چې زه ګورم او اوس د دې قبرونو حال ګورم، خصوصا د غازی محمد ایوب خان د قبر څو وارې نور زیان ور اوښتی. یعنی هغه وخت یې دغه زینتي کټاري او ځینې نور شیان پاتې او د لوحې یا د ډبرلیکې نیم وړی او نیم و، اوس هیڅ نښې دلته نشته. یوه یادونه بل هم ضروري ګڼم چې دا څه نوې پیښه نه ده. له نن څخه تقریبا دیارلس میاشتې وړاندې، یعنې د 2010 کال د مۍ پر 26 په پېښور کې د افغانستان فرهنګي اتشې ظاهرجان بابري ازادي راډیو ته ویلي ول چې په دې اکله دوی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له خپلو اندېښنو خبر کړی او هغوی سره په یو ملاقات کې ترې غوښتلي وو څو د دغه ډول تخریبونو چې البته پخوا هم یو ځل داسې کار شوی وو د دې مخنیوی وکړي. ظاهرجان بابري هغه وخت وویل چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ډاډ ورکړی چې دا مقبرې به د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل لګښت جوړوي او په راتلونکي کې به یې د حفاظت او ساتنې لپاره دوه تنه دلته ګماري، څو 40 ساعته به د دې ساتنه کوي، ځکه چې دا یو تاریخي شخصیت دی او د دې ساتنه دوی خپل مسؤلیت ګڼلی وو. دا د لغې ژمنې هم تقریبا دیارلس میاشتې تیریږي، خو تر ننه نه یوازې دا چې د دې قبرونو د بیا رغونې چارې پیل نه شوې، بلکې د لا تخریب مخې هم ونه نیول شوه. په پېښور کې د افغانستان فرهنګي اتشې پروین ملال چې په دې وروستیو کې پر دې دنده ګمارل شوی، د خپل دفتر د اسنادو پر استناد وایي چې د دې څانګې پخوانی مشر شاوخوا یو نیم کال وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوازې یو مکتوب لیږلی او له موضوع یې خبر کړي. بیا نو تر ننه چا د دې خبرې غم نه دی خوړلی. معنا دا چې دغه ادارې یوازې یو ځل د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره دا موضوع شریکه کړې او یو ځل یې د کابل ته احوال ورکړی، بیا نو نه له لر لوري تعقیب شوی او نه له بر. خو دا چې په دې موده کې د افغانستان د کنسلګری او سفارت مسؤلینو څه کړي او آیا دا موضوع یې تعقیب کړي که په اصطلاح په واورې لیکلې او لمر ته ایښې، د دې پوښتنې ځواب به د پروین ملال په څرګندونو کې واورو چې په یو ځانګړې مرکه کې یې له ازادي راډیو سره کړي.
کنسلګري هیڅ نه دي کړي په دې برخه کې، صرف دې ته کوم چا اوال راوړی دی چې د دغه مزار ډبرې چې دي د مادا ایوب خان دا څوک خرڅوي، د سیو چا اوال ورته راوړی دی. بیا دوی تللی دي په تاڼه کې د دې هغه څه ډبرې چې پرتې وي هغه یې راوړي دي دلته د موزیم کې ایښي دي د فرهنګي خونې، او نور دوی په رسمي بڼه نه یې کوم احتجاج کړی دی نه کوم هغه ته تللی دي. ارګان ته دوی تللی دي په هغه وخت کې چې دلته د افغانستان په کنسلګری کې چې هر څوک مسؤول وو، زه نه پوهېږم زه نه وم دلته چې څوک وو، هغوی هېڅ ډول هغه نه دي کړي. یعنې د رسمي لوری یا د رسمي اړخه دوی هېڅ اقدام نه دي کړي، نه مې چا سره کومه ملاقات کړې دي نه د کوم چا سره لیدلې دي دلته چې مسؤول کسان دي په خیبر پښتونخوا کې.
د پروین ملال له څرګندونو دا ثابتېږي چې که په پیښور کې د افغانستان د کنسلګری مسؤلینو بیا بیا د خیبر پختونخوا له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړې وه او په دې اکله ورسره تماس نیولی و. نو نن ورځ به د دې لوی تاریخي شخصیت مقبره په داسې حال کې نه وه، بلکې اوس به جوړه وه او د ساتنې چارې به یې هم د حکومت ذمواري وه. د میوند فاتح غازی محمد ایوب خان د امیر شېر علي خان زوی و چې د 1944 میلادي کال د اپریل پر 8 نیټه په پیښور کې وفات او په زیرباغ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي مقبره لومړی ځل دغه د زوی لخوا په پاخه او اساسي ډول له ښکلو او ګرانبیا سپینو مرمرو تیګو څخه جوړه شوې وخت. په دویم ځل د دې ملي اتل مقبره په 1903 لمریز کال په پیښور کې د افغانستان د کلتوري اتشي په وړاندیز او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په اساسي ډول ورغول شوه، خو له بده مرغه چې تر هغه وروسته د ساتنې لپاره هیڅ اقدامات ونه شول. نه یوازې دا، بلکې د کنسلګری او سفارت مسؤلین خو له دې هم نه خبر چې د سردار محمد ایوب خان او د غوی د کورنۍ د غړیو مقبره یې واری بیا تخریب شوی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي مجله په دې برخه کې یو لاند خو د ژوند د ژورو تجربو بیانونکو حکایت لرو چې فریدا سیفی ولی.
د لقمان نصیحت. یو ورځ لقمان خپل زوی ته وویل چې نن درته درې نصیحتونه کوم چې نیکمرغي دې په نصیب شي. اول نصیحت مې دا دی چې هڅه کوه چې د دنیا تر ګردو خوندور خواړه وخورې. بل دا چې هڅه کوه چې د دنیا په تر ګردو آرام بستر کې خوب وکړې. او دریم نصیحت مې دا دی چې کوشش کوه چې د دنیا په ترګردو خو کورونو کې ووسی. زوی ورته وویل، پلاره موږ خو ډیر بې وزلي یو، زه به څنګه دغو مقصدونو ته رسیږم؟ لقمان ورته وویل، که ډوډۍ لږه او لږ په ځنډ وخورې نو هر خواړه چې د مخې ته ایښي وي هغه به په خوند کې د نړۍ په ترګردو خوندورو خوړو بدل شي. که ډیر کار وکړې او لږ په ځنډ ویده شي نو هر چرته چې څه ملې هغه ځای به ستا لپاره د دنیا تر ګردو ښه بستر وي. او که د خلکو مینې ته په زړه کې ځای ورکړې د دنیا تر ټولو ښکلي کورونه به ستا په مخ پرانیستي وي.
اسپانیایی ژبه د اوسنۍ دنیا په 15 مهمو ژبو کې حساب ده. دغه ژبه د امریکا د لویې وچې په لسګونو هیوادونو کې د خلکو د خبرو او لیک لوست ژبه ده. اسپانیایی ډیر غنی ادبیات لري. که څوک پوښتنه وکړي چې د دې ژبې ترګردو مشهور ادیب او ترګردو مشهور کتاب کوم یو دی، نو شاید ټول په یوه خوله ووایي چې د 450 کاله پخوا اسپانیایی لیکوال سروانتس د دې ژبې ترګردو مشهور قلموال او دغه راز د ده کتاب دون کیشوت د اسپانیایي ژبې ترګردو مشهور او مهم کتاب دی. سروانتس څوکو په څنګه زمانه کې اوسېده او د ده په شاهکار اثر دون کیشوت کې چې د ګڼو ادب پوهانو په نظر د نړۍ لومړی واقعي ناولې باید وبولو، څه لولو او موضوع یې څه ده؟ دغو پوښتنو ته په روانه خپرونه او راتلونکو خپرونو کې استاد نجیب منلی ځوابونه ورکوي. د دون کیشوت د لیکوال سروانتس د ژوند په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
دون میګل سروانتس د 14مې پیړۍ یو اسپانوي لیکوال دی. په 1540 کال کې پیدا شوی دی او د 1514 کال د اپریل په 23مه باندې مړ شوی دی.
یعنی په هغه کال مړ شوی دی چې شکسپیر په انګلستان کې مړ شوی دی.
پاره کا مې مرشه چې شکسپیر په انګلستان کې مرشه دی په همدغه نیټه باندې،
په همدغه میاشت،
په همدغه میاشت او له همدې امله د اپریل 23 اوس په نړۍ کې د کتاب د ورځې په نامه باندې لمانځل.
د دغو دو لویو لیکوالو،
د دغو دو لویو لیکوالو او خصوصا د دغو دو لویو لیکوالو د دوو لویو اثرونو په خاطر چې یو یې همدغه دون کیشوت دی او بل حملت د
شکسپیر
سروانتس شاعر دی لیکوال دی عسکر دی د لومړی په اسپانیا کې خپل نظامی ژوند پیل کوي او دلته ورته څه ستونزه پیدا کیږي چا سره جنگ کوي او بیا هم مجبوریږي چې وتښتي ایټالیې ته. په ایټالیا کې هلته بیا هم د دغو خلکو غیر نظامی کارونه ډېر نه زده، نو په نظامي چارو کې بوختېږي، په بیلابیل جنگونو کې برخه اخلي او بالاخره د لیپانت په جګړه کې په ایټالیا کې د زخمی کیږي، چپ لاس یې که غوڅېږي هم نه خو شلیږي، او د هغې نه وروسته دی بیا نو د ماڼو په حیث باندې همدغه خپل د پیښو او د واقعاتو ډک ژوند ته دوام ورکوي.
یعنی مطلب چې لاس یې شل سو، بیا نو عسکري پرېښوده،
مستقیم عسکري پرېښودله، د عسکر په صفت نه مګر په کښتیو کې د ماڼو په صفت چې هغه هم یو څه عسکري مهارتونه ورته په کار وو دی شامل شو. په همدغه جریان کې د بندي کېږي په الجزایر کې د ترکانو لاسته ورځي او هلته په یو ډول غلام کېږي.
دی د ترکانو لاسته ورځي په الجزایر کې که دغه بربر قبایل چې دي دغو ګوتو ته ورځي،
قدرت د ترکانو په لاس کې دی، مګر په دغه ځای کې بربر قبایل هم اوسېږي، په دغه ځای کې عرب هم دي، او په خپله د اسپانیې خلک یا په مجموع کې د اروپا خلک دوی ته مورسک وایي، یعنی دوی ټول د غنم رنگو په نامه یادیږي. نو دلته چې دی بندي کېږي، دی په دغه وخت کې رسم داسې دی چې د دواړو خوا نه، هم د مسلمانانو له خوا نه او هم د عیسویانو له خوا نه، په جنګونو کې به چې څوک بندي کېدل نو هغه به د مرئی په شکل باندې ژوند کوه، مګر هر یو به کوشش کوه چې وتښتي. او سروانتس هم څو ځلې هڅه وکړه چې لالچ ځای نه وتښتي. دلته د درې څلور وارې هڅه وکړه، ناکام شو، بلاخره پنځم وارې هڅه باندې دی کامیاب شو. او هغه هم داسې چې یو بل اسپانوي شتمن سړی و چې هغه راغی، یو څوک تنه اسپانوي بندیان یې واخیستل او په هغه کې سروانتس هم شامل و.
څومره وخت یې په هغه کې تیر کړو؟ په دې
پنځه کاله بندي و په الجزایر کې. د هغې نه وروسته بیرته اسپانیا ته راغی او دلته د بیلابیل دربارونو کې د کاتب په حیث او یا د شاعر په حیث کار وکړه. په دغه وخت کې په کیسه لیکلو هم شروع وکړه او ځینې کیسې ولیکلې، خو تر ټولو مهمه کیسه یې طبعا همدغه د دون کیشوت د لامانش کیسه ده. لامانچا په اسپانیا کې یو ولایت دی چې د اوسنۍ اسپانیې تقریبا په مرکزي برخه کې یا شرقي مرکزي برخه کې پروت دی، د فرانسې سرحد ته نږدې، خو بیا هم د اسپانیې دننه د کاستیلا یوه برخه ده. دا د سیسیما ده چې وچه ده، ډیر بهر ته نږدې نه ده، اوبه پکې ډیر نه شته،
غرونو کې ایساره ده، لکه چې
غرونه دي پکې، اوبه ډیر نه لري، خلک غریب دي. او په دې ځای کې د یو خانزاده انزور موږ ته ښکاره کوي. د کتاب نوم دی د مانچا ریښتینی خانزاده دون کیشوت.
استاد منلی، په دون کیشوت اثر خو به خبرې کوو، خو بیا هم که د ده په ژوند خبرې وکړو، د لیکوال
نو لیکوال په دغه ځای کې دا اثر ولیکه او دا اثر ډیر زیات مشهور شو، مینوال پیدا کړل.
وبخښه، اثر په دغه ځای کې ولیکو، اثر خو په بندیخانه کې نه ولیکل؟
په اثر باندې طبعا دومره وګد ناول باندې په څو وخت ورځو کې کار نه کیږي، مګر په 1415 کال کې چې اثر چاپ شو، دی په خپل په اسپانیا کې و، په مدرید کې و، او د دغه اثر یې ډیر زیات شهرت ومونده.
استاد منلی، ما اورېدلی دي دغه د دون کیشوت اثر چې دی، دا ناول دا خو دوه برخې لري. دا یوه برخه یې ولسمې میلادي پیړۍ ته درې کاله پاته و، نو په دې حساب باندې په 1509 کې د پیل کو او دی بندي و. د ګمان کوم دی چېرته د مالي مامور هم و، څه داسې دغه نن سبا چې اداري فساد ورته وایي، په دغسې یو شکل کې چې ګیر راغلی و، بندي و، دا یې په هغه وخت کې شروع کړی و. خو دغسې یو څه هم دی د ده په بیوګرافي کې ویل کېږي،
د پاچاهانو په دربار کې بندي کېدل او ازادېدل په هغه وخت کې یو عام معمول و. په نه خبره به سړی بندي کېده او په نه خبره به بېرته خوشې کېده. نو دا فکر کوم چې د ده په ژوند کې تر ټولو مهمه پېښه نه ده، مګر دا رښتیا خبره ده چې دغه کتاب یې په بندیخانه کې شروع کړی و، او کله چې په 1415 کال کې دا کتاب چاپ شو، ډیر ښه انعکاس یې ومونده، د خلکو ډیر خوښ شو، او تر دې حده د خلکو خوښ شو چې په 1416 کال کې یو بل چا
د دون کیشوت د لمانچا د دویم ټوک په نامه باندې د ځان یو داستان جوړ کړ چې هغه د سروانتس داستان نو او په همدې نامه یې خپور کړ چې دې بیا سروانتس مجبور کړ چې د دون کیشوت دویمه برخه په 1415 کال کې د دویم ټوک چاپي او د دې لپاره چې بیا له همدغسې یوې ماجرا سره مخامخ نه شي نو په دې دویم ټوک کې خپل اتل وژني چې بیا څوک دغه د
ژوند ته ادامه ورنکي
او دغه د ماجراګانو ادامه ونه لیکي.
استاد منلی که بیا هم د ده په ژوند باندې خبرې وکړو، ما وویل چې د ده په بیوګرافي کې لیکلي دي چې دی په یو مالي جنجال کې بندي سو. تاسې مخکې وویل چې دی عسکر و، د ده لاس شل سو، بیا 15 کاله هم د غلام په حیث د ژوند کړی و. نو د غلام په حیث ژوند او هغه هم په افریقا کې او هغه هم په تیرو زمانو کې. استاد منلی دا خبره د دې ژوند پیسې کې خو باید سړی وکړي چې ډیر ناکراره او له پریشانیو او حوادثو او مالی تنګسو سره ملګری ژوند یې درلود. فکر کوم د دې ژوند پیسې کې به دا خبره کول ډیر ضروري که څنګه؟
د ده طبعا د یو نظامي کس په حیث باندې د ژوند د ماجراګانو نه ډکو، د ژوند د ستونزو نه ډکو، د یو مرئی په صفت باندې دی له تنګسو سره مخامخ شوی و. او
بخښئ، د دې مامور په صفت هم داسې معلومیږي چې د ده ښه ژوند نه و.
د مامور په صفت باندې هم دی د اشرافو د ډلې نه نه و، نو د دولت یو عادي مامور و چې په همدې خاطر باندې البته یو عادي درآمد یې درلوده. په دغه وخت کې د واده هم کړی و، نو د کورنۍ ستونزې هم ور په غاړه وي چې دی مجبوریږي چې بیا د مادرید او د اندلس تر منځه سفرونه وکړي، تګ راتګ وکړي. او په دې زمین کې دا د ده لپاره د ځینو کیسو د لیکلو زمینه هم مساعده وي. بیا د سویله په ښار کې دی میشت کیږي چې په دې ځای کې د مالیې د مامور په حیث باندې مقرریږي. په 1590 کال کې د یو بانک د ورشکستګۍ له امله دی بندي کیږي، چې په دغه وخت کې د زندان په شپو کې دی په دنکیشوت باندې کار شروع کوي. او کله چې د زندان را خلاصیږي بیا دا کتاب چاپوي. نو ژوند دی فکر کوم چې د 16مې پیړۍ او د 18مې پیړۍ د پیل د یو اروپایي ماجراجو ځوان عادي ژوند دی، ډیر خاص اړخونه نه لري، مګر خبره پکې دا ده چې دی دغه ژوند سره ځان داسې عیاروي چې هغه خپل ناکامۍ هم په بریالیتوبونو بدلوي او د خپل تجربو نه داسې یو څه لاسته راوړي چې هغه بیا کولی شي د ده په راتلونکي شخصیت په جوړېدلو کې د ده سره مرسته وکړي.
استاد منلی، د سروانتس د ژوند پیسې کې ګمان کوم دا ټکی هم مهم دی، ادي عقل ځوانو لیکوالو ته په افغانستان کې د تر دې اثر له مخه هم څو اثر لیکلي وو، خو د ادبیاتو په تاریخونو کې لیکل شوي دي چې هغه آثار کامیاب نه وو، ناکام و بدل شول. د دې خبرې زما منظور دا دی، یا زه د یو لوستونکي په صفت، د یو لیکونکي په صفت دا الهام ځنې اخلم چې ممکن د ادبیاتو یو ډیر لوی نابغه هم ډیر وخت په ځوانۍ کې، په 30 کلنۍ کې، په 40 کلنۍ کې داسې آثار ولیکي چې هغه کامیاب نسی، خو بیا یو وخت ممکن یو شاهکار ولیکي، یو کامیاب اثر ولیکي. منظور می دا دی چې کامیابی، شهرت، بریالیتوب وار له واره چاته لاس نه ورځي، ډیر وخت ناکامۍ هم په مخ کې، حتی د نوابغو پیسې کې هم، د ادبیاتو د نوابغو پیسې کې هم دا خبره صدق کوي.
دا خبره بیخي درسته ده چې هیڅوک په یو حال نه دی. زمونږ خلک وایي چې په یو حال باندې یوازې خدای دی، نو انسانان طبعا د لوړ ژورو سره مخامخ دي. په دغه وخت کې چې سروانتس په اسپانیا کې خپل ادبي فعالیتونه کوي، مونږ دانت الیګیری لرو په ایټالیا کې چې هغه هم په ادبیاتو کې بوخت دی او یو ادبي خوځښت رامنځته شوی دی، نو په دغه حالاتو کې طبعا د یو کس بریالیتوب او نه بریالیتوب نسبي ارزښتونه لري. د سروانتس ځینې کیسې په کافي اندازه مشهور شولې چې دته د دربارونو لار پرانستله، مګر په دې زمین کې بیا ځینې کیسې داسې وې چې هغومره بری نه درلوده. او خصوصا هغه کیسې چې د دون کیشوت د لامانشا د چاپ نه وروسته لیکلې دي تر ډېره حده بریالۍ کیسو کې راځي. شاید چې د دې یو علت دا هم و چې په دغه وخت کې دی په بل نامه مشهور و او د لیکوال شهرت یې حاصل کړی و.
استاد منلی، مخکې وویل شول چې دی په هماغه کال مړ شوی دی چې شکسپیر په انګلستان کې مړ شوی دی، دی دی شیکسپیر هم اثر دی. البته د شیکسپیر د ژوند پیسې کې معلومات کم دي، مګر هغه کوم معلومات چې موجود دي لیغو حد اقل دا استنباط کولای سو چې د به ډرامې لیکلې هغه د انګلستان په هغه اثر کې د الیزابت په اثر کې به خلکو یې ډېر تود هرکلی کاوه. یعنی داسې یو څوک وو چې د لیکوالۍ له لارې هم ډوډۍ پیدا کوله، هم یې تود هرکلی کېده. خو د دې سروانتس پیسه کې بیا علاوه له دې چې لیکوالي مخکې تر دغه وروستي اثر، تر دې مهم وروستي اثر، د دې لپاره ډېر لوی بری نه و راوړی. استاد منلی، په دې باره کې ته څه وایې چې حتی دغه د دون کیشوت شاهکار هم دی په خپل ژوند کې دومره مطرح نه کړ لکه څنګه چې شایي، لکه څنګه چې ځینې نور لیکوال مطرح شول، په دې څه کې تاسو نظر څه دی؟
د دون کیشوت اثر طبعا په اسپانوي باندې لیکل شوی و، د هغې وخت تر ټولو مهمه ژبه اسپانوي نه وه په اروپا کې، او همدغه راز لوستونکي په هغه اندازه نه وو چې لکه د ایټالوي یا د لاتیني ژبې لیکوالانو چې لوستونکي درلودل.
خیر، خو په اروپایي ژبو کې خو په هغه وخت کې هم د دې ترجمو کلچر عام و. زه نه پوهېږم د ده دا اثر څه وخت اول ځل لپاره ترجمه شو، د دون کیشوت په اروپایي ژبو، ولې په انګریزي او په ایټالیایي او په دغو ژبو خو ترجمه شو په هماغه لومړیو کلونو کې، چې آیا د ده له مرګه وروسته و که څه وخت و؟
یو څه موده خو په تېره شوله، یعنی تر څو چې د شهرت پیدا کاوه، او دومره شهرت پیدا کړه چې بیا په اسپانیا کې د ده کتاب یو بل چاپ غلط نامه چاپاوه. دا په خپله طبعا د ده د بریالیتوب یوه نښه ده، مګر دغه بریالیتوب په یو دم نه دی ورته لاسته ورغلی. په دې باندې د یو څه موده زحمت ایستلی، یو څه موده ورته کار کړی دی، او بیا هم فکر کوم چې دا باید ومنو چې د 1615 تر منځه چې دا کتاب لومړی ځل دپاره چاپ شو، او د 1615 تر منځه چې د کتاب دوهم ټوکر ووته، د لس کالو په موده کې دومره شهرت پیدا کول چې د ده اثار دی جال شي، فکر کوم چې دا پخپله د لیکوال د بریالیتوب یوه ډېره ښه نښه ده.
استاد منلی، سروانتس د دې کتاب لیکوال، د دې شاهکار کتاب لیکوال، دله د دې اروپا له نورو لیکوالو سره رابطه لرله که نه؟ هېڅ چېرته خو دا خبره نه ده سوې چې د دې له شیکسپیر سره پېژندل که نه؟ په دې څه کې تاسو څه لوستي دي؟
داسې معلومېږي چې د اروپا د لیکوالو سره یې رابطه درلودله، مګر دا چې د شیکسپیر سره یې کتلي دي که نه دي کتلي په دې کې زه معلومات نه لرم، مګر کم له کمه د فرانسې د لیکوالو سره او تر یو حده د ایټالیا د لیکوالو سره چې دلته ژوند کړی و آشنا و، او د هغوی سره یې ناسته ولاړه درلودله.
د ده د ژوند په یسه کې مې یو ځای لوستی و، یو وخت وایي مخکې تر مړینې چې دی ناجوړ و، د فرانسې سفیر هم د ده پوښتنې ته ورغلی و. نو د دې پیښې خو داسې معلومېږي چې په فرانسه کې په خپل ژوند باندې اهمیت پیدا کړی و دې سړي،
یا دا چې په فرانسه کې اهمیت پیدا کړی و، یا دا چې د فرانسې سفیر چې په اسپانیا کې و له ده سره په کافي اندازه پیژندل، او له ده نه په کافي اندازه متاثر و چې بیا یې پوښتنې ته ورغلی و. مګر په هر صورت باندې دا ویلی شو چې د زندان نه وروسته چې دی دون کیشوت د لمانشه چاپوي، دی دومره شهرت پیدا کوي چې د اروپا په سطح باندې یو مطرح لیکوال بلل کېدلی شي.
استاد منلی، د سروانتس پیسه کې تاسې یوه خبره وکړه مخکې، زه فکر کوم که په هغه باندې لږ څه نورې خبرې هم وکړي. تاسې ویل چې د دې سړي ژوند له ناکامیو ډک و، او بندیخانه هم پکې راغله، خو دی داسې یو څوک و چې خپلې ناکامۍ د یو ډېر اوچت کتاب په لیکلو سره په کامیابۍ بدلې کړې. په دې سکه کې یو څه نورې خبرې هم وکړي.
خبرې به د کلیشې تر حده ونه وځي، مګر هغه څه چې ډېر مهم دي، انګلیسي ته د شکسپیر ژبه وایي، فرانسوي ته د مولیر ژبه وایي، ایټالوي ته د دانته ژبه وایي، او اسپانوي ته د سروانتس ژبه وایي. فکر کوم چې هغه څوک چې د یو عادي عسکر په حیث باندې خپل ژوند شروع کوي، او بیا خپلې تجربې د ادب تر سرحد رسوي، او هغې نه کتابونه جوړوي، هغه چې دغه حد ته رسیږي چې د یوې ژبې ټول ادب د هغه په نامه باندې یادیږي، دغه فکر کوم چې د هر لیکوال دپاره تر ټولو ستر امید او تر ټولو ستره هیله ګڼل کېدلی شي. هر څوک هڅه کوي چې په خپله ژبه کې حداقل وشمارل شي، او د نه یوازې دا چې شمارل شوی دی، بلکې د خپلې ژبې د ادبیاتو پلار هم ګڼل کېږي. نو فکر کوم چې د بریالیتوب لپاره دغه ډیره ښه نمونه بلل شو.